السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر نهو بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. ارګ له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي. نن جمعه ده، د وریا حمله شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بې ډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي، خو تاوتریخوالي به ونه زغمي. د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوې خبر پاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هېواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استول سوي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هېواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی. یو هیئت ټاکل سوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي. چارواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکښې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده. 85 کورنۍ چې ورغلي ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید هم په دې ډلې کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې داسې شواهد نشته چې حافظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قومندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بې ډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د بدغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه. دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وه. دوی په لاؤډ سپیکرونو ویناوې وکړې. ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ. په بدغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري. ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما دې د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. یوما موتو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تاداميجي یوما موتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسا کې سبب وې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان ویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیسا د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 11 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته خبرې کړې چې ویل کېږي د سوریې او اوکراین په باب وي. جان کیری وایي دی له پوتین سره په مسکو کې خپلې پرونۍ خبرې ګټورې بولي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او پر مسکو د امریکا د بندیزونو راوروسته ترینګلې دي. جان کیری وایي له ولسمشر پوتین سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه د اوکراین په ختیځ کې یو رښتینی اوربند ته ستنېدلی سي او دغه رنګه د هغې اوکراینی پیلوټې په اړه ورسره غږېدلی چې د سې شنبې په ورځ د روسیې محکمې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژنه کې د شکیلتیا په تور په 22 کاله بند محکومه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې له کیری سره یې یو ځای خبرې لنو ته خبرې کولې وویل روسیې د دې اوکراینی پیلوټې په اړه خپل دریز جان کیری ته روښانه کړی دی. لاوروف وویل روسیه هیله منه ده چې د امریکا متحده ایالات به اوکراین وهڅوي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره به د مینسک تړون عملي کړي. هغه وویل روسیه به په دونیتسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکي وهڅوي چې ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسي چارواکو سره د سوریې په اړه هم غږېدلی او دواړه لوري په سوریه کې د واک د سیاسي انتقال پر هڅو سلا سوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار د تیرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې وو. په راپور کې ویل سوي چې د پنجشنبې د ورځې غرمه مهال د دې ښار په جنوب لویدیځه غاړه کې د لرغونو آثارو یوې سیمې ته نږدې جګړه روانه وه. د سوریې ځواکونه له 4 ورځو راهیسې د پالمیرا ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دغه ښار د نړۍ د لرغونو میراثونو یوه مشهوره سیمه ده. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دوی جنګي الوتکو په پالمیرا کې ځینې اهداف بمباري کړي څو د سوریې د ځواکونو مرسته وکړي. اته بجې او څه باندې 8 دقیقې شوې. روس له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهره په تاوتریخوالي واوښتي. ارګ له دوړو لوريو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هيئت توظیف شوه تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپاره.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت ته زیان رسوي. د کونړ امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ ونه کړي. په بلوچستان کې یو تن د هند له استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول سوی. پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم سو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د دې خپرونې په دویمه نیمه کې واورئ. روسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهره تر تاوتریخوالي ورسېدې. ارګ له دوړو لوري غوښته چې له تاوتریخوالي دی ډډه وکړي. لارګ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو با صلاحیت هیئت ټاکلی چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي اخو د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له خپل پلویانو غوښته چې لاریونونه دی پایته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولي خبر پاڼه کې کڅ هم د کوم مشخص ته او تریخوالی یادونه نه دکړي، خو د غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنز ورستین ختی د هواد لنافذه قوانینو څخه کار سرغړونه دا او د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پایتریستو غوښتن کړي. دا ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنوی ته په استولي ویډیو پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانینو په چوکاټ کې د سولیز و لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دی. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري
کړه و په پجې قانون وسپاري.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پاڼه کې لخپل پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکی ورسلاغه د عکس العملونه خی چی د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنز د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنځشنبه پورس تر فاریاب ورسیدل او د غلطه پتاو تریخوالی واوختل. مولوی اسد الله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادي رډیو ته ویل د دوی پر سولیز لاریون د جنبش پلویانو د ذکر چی د پوینا یو کس پکې وشل شو او 15 نور ټپیان شوی. د فاریاب د والی ویان د احمد جاوید بیدار بیا د پیښې په اړه ویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنی ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وی ښار ډیر وړو کې دی. له بده مرغه د ښار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهراً دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لري شوي یا څیرل شوي. خو ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کاروباله. پرون د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسیدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیې کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. منیر فرهاد وی د همغه نوی کال په شپه موږ د جنبش د ګوند له دوستانو سره یو ځای او په همغه دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په دوو ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزی حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او داس تصور کیږي چې هلته به راتلونکی اور پسرلی او کام سره روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د دې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو په ضد وجنګېږي. نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونتوانېږي.
اخواني ویب کامز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي، ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلند وکړئ.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو دغه راز افغان حکومت ته هم زیان رسوي. د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند رئیس وایي ځینې بهرني هیوادونه اوس د افغانستان په وړاندې د دسیسو په جوړولو کار کوي، خو حکومت باید په دې اړه د دوی د سیسی شاندې کړي. تفصیل د ابراهیم صافی پر راپور کې.
پخوانی جهادي قومندان او د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند مشر سید حسین انوري د سولې په اړه د افغان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي، خو وایي که د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي طالبانو ته به بد عواقب ولري. ښاغلی انوري د هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي او طالبانو ته هم خبرداری ورکوي چې نور د پردیو د پټو او ښکاره دسیسو ښکار نه شي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ خپلو لسونه مینوالو ته د وینا پر مهال د مجاهدینو حکومت ته اشاره وکړه چې هغه مهال د پردیو د دسیسو په اساس څو ټوټې شو. سید حسین انوري وایي کچیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله ونه کړي نو د لمینځتلو انتظار دی وکړي.
کچیرې طالبان لږ افغاني احساس ولري باید د ملت غېږې ته راوګرځي. کچیر داسې ونه کړل دغه خاوره بعد موجوده حکومت وي نه د طالبانو کیدای شي نور دښمنان به سر پورته کړي چې هغه وخت به نه حکومت او نه هم طالبان خپل ځای پیدا کړي لدی وروسته نه باید دولت او طالبان د پردیو په واکې ووسی
د سولې په تړاو د افغان حکومت هلې ځلې په داسې حال کې له انتقادونو سره مخ شوې دي چې ټاکل شوی و په مارچ میاشت کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشي خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړي او په خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ سید حسین انوري د افغانستان لپاره داعش یوه نوې خطرناکه دسیسه یاده کړه او له حکومت خلکو او طالبانو نه یې وغوښتل چې د دغه ډلې د له منځه وړلو په برخه کې سره یو شي له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال چې په دغه ناسته کې برخه اخیستې وه وویل باید له هغه ډول خبرونه ډډه وشي چې نظام او د سولې پروسه له خطر سره مخامخوي دوی وایي باید د سولې د خبرو اترو په برخه کې د طالبانو لخوا هیڅ شرط مطرح نشي او زیاتوي چې دغه ډله کولی شي خپل شرطونه د سولې د خبرو په دوام کې یاد کړي
سوله یو له هغو لومړیتوبونو څخه ده چې باید موږ یې ولرو سوله د مذاکرو د پیل له لارې راتلی شي د سولې لپاره شرطونه لازم نه دي باید دواړه لوري سره کینی او د مذاکرو په میز باندې شرطونه ولري
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند د سولې په برخه کې رامنځته شوی زن د حکومت د ناسم مدیریت زیږنده بولي سید حسین انوري وایي ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک او هیواد له ستونزو سره مخ کړی او په دې حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي او د پردیو دسیسې شنډې کړي خدا چې طالبان به د سولې په خبرو کې خپل اوسنۍ سخت دریز بیرته نرم کړي او کنه هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کونړ امنیتی چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ پراخ نه کړي اجمل اند وربندې تفصیل لري
د کونړ د امنیتی کمانډان عبدالحبیب سیدخیل له ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د داعش ډلې یو سلو پنځات یا کورنۍ په دې ورستوي کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد عملیات ورسته چې داعش پکې ماتې خوړلې وستوي د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې
تعداد 85 فامیل خانواده های از این شکست خورده آمدن در
خغلی سید خیل وایي د ماتې خوړلو داعشیانو یو سلو پنځات یا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتاوختی خدای وشایې واو داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مهم مشر ګڼل کیږي د کونړ امنیه کمانډان وایي د دوی د معلوماتو لمخې دغلته ورکړه شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دی او وسلوال کسان ورسره نشته خاغلی سید خیل ویل په درې څلور نور ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیې تیز واکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو دوی هم پیژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري د کونړ والی وحید الله کلمزی هم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسی خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی په عین حال کې په ننګرهار کې پرون چارواکو ویل چې په ورستوي کې د بیلابیلو هیوادونو څخه د خصو په شمول تر 15 زیات بهرني وسلوال نیولې چې د دوی په وینا د داعش ډلې سره د همکارۍ لپاره افغانستان ته ورغلي د ننګرهار والی سلیم خان کندزی د نیول شو کسانو د هویت په اړه خبري اعلان ته وویل
تاجکستان او د ازبکستان او چچنیا نو دا یو چې کلیدل شوی دی او یعنی ول شوی دی اطرح غیر دی او دا چې په هر ځکه وی تراغه غیر دی
دا داعش وسلوال ډلې لسمو دی رئیس د ننګرهار په زینو ولسوالیو په ځانګړې توګه د شنوارو په چین کې فعالیت پیل کړي کڅام په ورستوي کې حکومتي ځواکونه د غلطه زینې سیمې لدی وسلوال ډلې بیرته نیولې خو لا یې هم ګڼې سیمې په واک کې دي
د کونړ امنیتی چارواکي وایي د داعش ډلې مشر حافظ سعید بچي په ورستوي کې سرکانو ته مخه کړې ده وسلوال فعالیت ته پرې نږدې روح الله انوري او نور تفصیل
د کونړ امنیتی چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت سرکانو ولسوالۍ ته د داعش یا اسلامي دولت د مشر حافظ سعید د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار دولتي مسولین ویلي وو چې د یاد ولایت په اچین هسکمینې او کوټ ولسوالیو کې یې د اسلامي دولت زیات جنګیالي وژلي او ټپین کړي دي او همدا تلفات د دې لامل شول چې دغه ډله له ننګرهار نه خپلې پخې سپکې کړي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش مشر د سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته راغلی دی.
نیروی امنیتی بسیار قوي سرشان عملیات را انجام دادن که 85 فامیل از جا مهاجر شده به در شونکړې مربوط ولسوالۍ سرکانو ما آمده که در اساس یا حافظ سعید یکی است.
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش په خلاف سخت عملیات ترسره کړل چې 15 کورنۍ له ننګرهار څخه د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته مهاجرې شوې دي چې یو پکې د داعش قومندان او مشر حافظ سعید هم شامل دی. شونکړې ته راغلي او هلته اوس خپل ژوند کوي. هغه وایي په هر ځای کې چې د داعش جنګیالي ښکاره شي او وسلوال فعالیت پیل کړي نو دوی به یې د ننګرهار په څیر مقابله وکړي.
داعش د ولایت فعالیتای تخریبی و سیاسی و جبهه باز نکرده که تابع
داعش په دې ولایت کې تخریبی او سیاسی فعالیتونه نه دي شروع کړي او کومه جبهه نه ده پرانیستي که هغوی وغواړي چې د خلکو او افغان ځواکونو خلاف حمله وکړي نو افغان ځواکونه هم د دې ځواک لري چې ورته ماتې ورکړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو ویاند جګړن شیرناغا ازادۍ راډیو ته وویل دوی په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخته جګړه کړې. په اچین هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې یې ورته درانه زیانونه اړولي. اوس د اسلامي دولت ډلې خپله مخه کونړ ته کړې ده.
روی داعش ابتدا در ولایت ننګرهار توج ظهور پیدا کړن در اوایل
د داعش ډلې لومړی په ننګرهار کې سر راپورته کړ. هلته د سختې ماتې سره مخ شول. که هغوی کونړ کې ځای په ځای شي او فعالیت شروع کړي نو افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې دوی د هوایي او ځمکنیو ګزارونو لاندې راولي او ورته د ننګرهار په څیر زیانونه واړوي. د اسلامي دولت ډله لومړی په سوریه او عراق کې پیدا شوه او تیر کال افغانستان ته هم راغلل چې مرکزونه د ننګرهار په څو ولسوالیو کې رامنځته کړل. اوس داسې راپورونه موجود دي چې له ننګرهار څخه کونړ ته را روان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. تفصیل په دې رپورت کې
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې یو جګپوړي پلاوي په ملتیا په یو دوه ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نوو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېده چې سعودي پر ریاست کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرونه ورکړي. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی اگر ایران اسے کی جوڑ دے پاکستان اسے تر رکھنا شروعات لے مخ کے پا ایران بانے سینکشن دو وہ سینکشن ختم دے. ظاہر دے پاکستان ہمیشہ سعودی عرب سرم تعلقات پاتی شوی دی، امون پا دے والے خبر دو چی دا سعودی عرب اور دا ایران چی دے اپس کی اس تعلقات خراب دی پشخور دی، اور سعودی عرب دا گختا تی پاکستان چی دے دا غی سر ودری دی. پاکستان ملک کے عوام دا نواری کہ اگر دے بددی پا گرا کچی دے یو فریق سر یا بل سر ودری دی، بلکہ کوشش بکئی کا باقی سعودی عرب ته تللی او وس ایران والا تم دا خبره بکری تاسو اختلافات خپل سعودی سره په آرامن طریقې باندې کار کول شي، نو کې هغه کې پاکستان خپل خدماتو ته پیش کول شي.
د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ د غرام مستشوي کړکېش د واري په مقصد دوه هیوادونو ته سفر وکړ او د کړکېش په سولې حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه واد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له جکپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوزي ولسمشر پرویز مشرف او نور چارواکو سره لیدلی.
د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تابع نیولې چې وایي د هند استخباراتي ادارې افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان عمله تړکاوه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندای تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې رافعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچستانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شو چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندی افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی اس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رای او فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډېر وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډېر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادیو شوول سوی او د پښتون ګرویژنو لپاره له بلوچستان تیر ماشام په یو خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له د څخه په لومړیو پښتون ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکو بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم لمن زلار سي.
دینه با موږ د ډیر انټيليجنس ملو چې څه کوي او ځای دونه چې هغه څه پته وي یو افسر چونی چې هغه ته ټول پلان پته وي موږ څه کول غواړي. زما په خیال دې څه انټيليجنس د دې ملو
د یادونه ورده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هندي استخباراتي اداره په بلوچستان کې پلاس وهنه تور نه کړی ده. خدا لمړی ځل چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کیږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکو سازمان په دې اړه څه نه دی ویلي چې دغه هندي افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل شوی دی.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنی سرمشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړی دی. دی په نسل وژنه او نورو بشري جنایتونو مجرم ګڼل شوی دی. تفصیل د اجمل ان په رپورت کې.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 1000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډلیزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی او هدف د غلطه د بوسنیا د مسلمانو نارینو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړپوړې قومندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلو چې د سربنیسا ډلیزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنگی جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو سخت دریځي او په زور له هغه خارونو څخه چې سربیز واکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایو د 4 سلویخت میاشتنی محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسی خلکو په بریدونو او ترهګری کې مسؤل وباله. قاضي ویل کراجی چې په ښار کې پر ملکی اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان پنخه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبريال وایي د محکمې دی پریکړې ډیر خلک مایوس کړي وایي چې ولې کراجی ته د عمر قید سزا ورنه کړل شو. نو ډیر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکیل و د سربنی څاپډلیز وژنه کې د لاس لرلو لقبل د دې ځنګړي محکمې لخوا په عمری بند محکوم شوی دی. کراجیچ پر د یو لسو لګیدل تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبري اعلان ته ویلي چې دا پوخانه سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي و ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله له نیول کېدو پاتې اخته و.
وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې ډلې سره یوځای سوی او په یوه غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تیرې می میاشت راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې و. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځنګړي بحث دراوني خبرونی په پاتې شیبو کې خبري دغه بحث بعد اسد الله لودین لخوا پر مخ بیول کیږي.
یو کلی زر غاگونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټۍ څښتن ماشومان په کار کې نیولي. راځي په دې برخه کې واوري چې عبد الله د خپل کار په حق له خپل مور او پلار ته څه وایي.
سلی ډیره ښه هوا ده، ودرېږه چې دا کړکۍ خلاصې کړم چې لږ تازه هوا راشي. محبله و محبه زویا، پاسه دا وخت خوب دی چې ته ویده شوې، ډوډۍ تیاره ده.
مورې پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی و، آن په کار کې خوب ورته.
ښه ته پاسه عبدالله زویا، لاسونه دې پاک وینځه، راشه چې ډوډۍ وخورو.
مورې لکاره چې راغلم مخه او لاس مې په صابون ومینځل. محبالله پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی دی.
ښه سمه ده، خو محب به ټوله شپه وګیي.
خیر دی، نن دواړه ډېر ستړي شو، له هلې ورځې نه مو ډېرې خښتې وهلې.
زویا نور داسې مه کوئ، دومره کار وکړئ چې لواسم پوره وي. تاسې کوچني ماشومانې که دومره شماله کومه شوه؟
که محب ته خفه یې، دغه پاتې کار ما وکړ.
دا سړی څومره ظالم دی، دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي. ښه راځه کینه ډوډۍ دې وخوره.
سمه ده مورې. پلان مې چیرته دی؟ ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ، ډوډۍ مې ورته تیاره کړه، دا وایي وخوره ناروغه او ویده شو.
مورې مخکې مې زمری ولیده، د ملنګ کاکا دوکان ته یې ترشي وړله.
ښه بیا یې څه وویل؟ خپل پور خو به یې نه یې غوښتی؟
نه وی نه غوښته. ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټۍ کې کار وکړه، پیسې به وګټې. وای مور مې نه پرېږدي.
بشیا د زمري مور خپله کار کوي، د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري؟
موری هغه مالګه خوراکه
ډیره مالګه خنه زویا واخلا او د زمری لمور نه پوره وړم یم څنګه به پوره کوم بخته ورخه زده چې کار کوي آن ماته یم د پور لپاره پیسې درلودې
موری هغه بل ورځ چې ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه ولې نه کیږي
د خولۍ خبرې اسانه دي پلار دې ما پرېږدي
زه به م ورته زاري وکړم مورې د زمري مور خو مکتب هم نه دی ویلی تا خو مکتب خلاص کړی
جهر دې شم زویا کلی کې د خلکو د خبرو له لاسه څوک کار کولی شي
نهیم څنګه زرزر روان دی ته صبر زه غږ پرې وکړم نهیمه و نهیمه السلام علیکم ورورا څنګه یې
وعلیکم سلام جمیله خیم
زما ما خو روان یم زکه می غږ در باندې وکړه
رازا ولاړم پوهیږم چې وظیفه ته ځې
او غږ می زکه در باندې وکړ چې دا اسلام پوښتنه در نه وکم چې څنګه شو ته دې ژوند کړاونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی
او ښه وای څوک د خپل د لاسه څوک د بل د لاسه
خیر څنګه شو لور کې دی خونځي ته ځي کنه
هو کور دی ودان موږ سره لږ په عذاب شوې
نهیمه زه پوهیږم چې ولې داسې وایي ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې
ګوره جمیله ښه به دای چې دا خبرې بس کو نو
دا یوازې زما کار نه و خیر هر څه چې کیږي د انسان په خیر وي اوه ته دا لوګی وګوره
دا در سره منم خو فکر نه کوم چې دا بټې دې زمونږ په خیر وي
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي مور
هر څه چې دي خو ماسخوتنې دا لوګی داسې راښکته شو ته به وایي چې د نغري څنګ ته ناست یې
ته وایه چې زما د سماتو شو اوه کور کې جامې مینځلې وې تر څو چې اوسېدلې له لوګي رنګ بدل شوی و خو د دې لوګي مسله به څنګه شي دې ته خو فکر پکار دی
های های موږ له خپلو جنجالونو تښتو ته یې خپله ځان ته ګورې هر څه رانه پاتې ټوله ورځ سارنوالۍ ته منډې وهم زه بابا چې سر مې نه خوږېږي داغ ولې پیږدم زما یې څه
یوازې د لوګي مسله نه ده چې نږدې ورشي لوګی موږی به دې هېر شي
ولې نږدې څه خبره ده
پوهېږي دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي
پوهېږم قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه
نجونې دي غریبان یې خو بله خوشحالي نه لري همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي ډېرې ورته خوشحالېږي که څه نظر مینې
شفیقې نازنینې څومره جهیز راوړی
هو ښه جهیز یې راوړی خو څه ګټه لري چې پلار یې ځان د عالم پوره وړی کړ
ګل غوندې لور یې ورکړه د اضافي کالیو ته نو څه اړتیا وه
تاسو دوه د لورې ښځې په کور کې سره نه وینئ چې دلته هم پسپسۍ سره کوئ
پس مو کړی ګل پرې په دې جز ورکولو مو خبرې کولې
وې شفیقې دا ټکرای دې ولې داسې تور شوی د دې بټۍ په لوګي خو به نه وي تور شوی
نه پوهېږم ټول به ناروغه کړي دا بټۍ خدای دې ړنګه کړي
وې خدای دې ړنګه مه کړي زما دواړه زامن همالته کار ورسره کوي
وی نفیسې څنګه دې پلاوریږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره ورته واستوي
د ښې ورځې مې نه دي لیږلې وایي بده ورځ ورور نه لري څه ووایم څنګه یې ووایم خورې بچې مې وکې دي
وی نفیسې نو زما او ستا څه فرق شو تا خو سبق هم ویلی هغه ورځې خو سرلښت هم درته وویل
ګل پرې موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې
هو درې کلمې دې سمې وې او شپږ دې غلطې ټولې نهه کلمې وې
ښه نفیسې خپه نشې رانه یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي ډیر نور ماشومان هم شته، خو د سړي زړه ورته بدیږي. خدای دې دا لوږه ورکه کړي.
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي؟ د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی، چې همدا واړه زامن مې کارونه کړي، بله چاره نه لرم.
ولې ته خپله پته یې؟ ته ځه لښتې ته ګوره، درس یې پوره ویلی هم نه دی. ګوره کور سې جوړ کړی، موږ ته درس وایي، هر څوک تر خپلې وسې فیس ورکوي.
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني، د خلکو له خبرو ملاقه شم کولی چې لاړه شم.
ای بابا، ته څومره په خبرو پسې ګرځې؟ ته صبر، زه سم خط زده کوم، بیا ګوره خپله زرلښته ملګې په شاګردۍ ونیسم.
لکه چې له سواد او مزي نه غواړې راسن معلومه شي.
اخ که وشي، له خدای څخه به مې بل ارمان نه وي.
کریمه، لکه چې بیا یې په توره نه خوته پسې لیږلي.
نه پوهېږم، نه نه، هغه لږ دومره هم چالاکه نه راته ښکاري.
یعنې ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي؟ دا سره بیا دروغ نه یې ویلي؟
نه فکر نه کوم، اواز لی کله دروغ ویلي وو.
ای وروره، دا معتادینو ته هم سړی خفه کېږي. هر یوه ته یې چې ګورې، حتی د خبرو توان هم پکې نشته، او یا هم ګنګس پراته دي.
ته راځه، د هغه مخامخ سړي نه به پوښتنه وکړو.
ته غلی شه، اوس څوک راباندې پوه نه شي. یارو، دا ستاسې مشر به کله راځي؟ زه خو خراب خراب یم، نور بیخي ختم یم. یو څه شی مې پکار دی.
زما من زما خرابه وه، چې راشي نو څه؟ زما سره یو غیران هم نشته چې شی ورنه واخلم.
خیر، زه به دې بل سړي ته وایم. دا د پوډارو پاچا کله راځي؟ ما خو نور ټول بدن سوځي. تاسو ته وایم، ما ته وګورئ.
ته خو ما نه هم خراب یې، زه یو تن یم، تا ته لکه چې څلور خرابه. تاسو ته وایم، حوصله وکړئ، اوس به دا راځي.
نن یې کوم یو راځي؟ هغه هغه څه نه ویږي.
دا کوم غږ له کومې خوا راځي؟
دغه دی، د بل څنګ ته دی مشره.
ښه، ته زموږ غوندې په رانځخته یا؟ کېنه کېنه، اوس به هغه جابر نومه راسي. نن دا غوار دی
څوک؟ ته ویل جابر راځي؟
نن د خلیل وار نه دی، خو پدره ته راته پیسه درکه دی. ما ته به هم یوه پوډه اخلي. ګوره بیا به دې غم یوه ورځ په درد ولګېږمه که نه.
لکه چې کار وشو،
بس سترګې ولې یو بل ته وهیا؟ کوم کار وشو؟ مال خو لا نه دی راغلی.
سترګه مې ځکه ورته ووهله چې تا ته هم یو پوړی واخلي، خانه خرابه. دا به کله راځي دا کس؟
ما خپل سات خرڅ کړی، که نه اوس مې درته ویلی چې کله به راځي.
اوس خو څلور بجې دي.
بس همدای وخت زه چې نوبت ورته ونیسم، زه یوازې ذاته نه اخلم، هغې چا دلدارې ښځې ته یم اخلم. ښه نه دی چې هغه نوبت کې ودرېږي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په ماشومانو باندې ترون او جبري کارونه څرنګه یو عمل دی؟ آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي؟
د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زرغګون رادیو مجله یو سلو درسل وختمه برخه مو اوریده. زه اسد الله الدین اوس د غیر ډرامې په اړه خپل ملمنی سره بحث کوم. په دې ډرامه کې اصلي پیغام دا و چې خلک په ځانګړي توګه میندې باید خپل واړه ماشومان درنو یا شاقه کارونو ته ونه هڅوي. لوستې ښځې یا باسواده ښځې باید کار وکړي څو د خپلو ماشومانو لپاره د درس آرامه فضا رامنځته کړي. په همدې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه ده مدافع وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړې میرمن جمیلا ستانکزی. میرمن ستانکزی، بحث ته ښه راغلئ. په سر کې غواړم ستاسو نظر وپوښتم چې ماشومانو باندې شاقه یا درانه کارونه څه زیانونه لري او والدین په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري او څه سپارښتنه لري تاسو د والدینو ته؟
مننه. خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ستاسو د دې پوښتنې په اړه باید ووایم. سه ده ماشومان لپاره شاقه کارونه ډیر بد اغیز په ټولنه کې لري. نو په کار دي چې لوست باندې او نالوست باندې یعنی خپل هغه زیار وباسي او خپل ماشومان تعلیم او تربیته واڅوي. دا معلومداره خبره چې په افغانستان کې مشکلات زیات اقتصادي او امنیتی مشکلات دی او ډیر مینده موږ پیژنو لوست دی ولې خپل کور کې ناست دی او خپل ماشومان چې په ډیر کوچني سندې هغه شاقه کارون تاسو موږ باید وایو چې ماشوم څوک ده. ماشوم زموږ تاسو په قانون کې د کار په قانون کې او په د بین المللي کنوانسیون چه افغانستان هم د کوچنیانو چه افغانستان هم دغه غړی ده کوچنی هغه چاته وایي چې له اتلسه عمر کم وي.
خو په افغانستان کې اکثره ماشومان چې قانوني سند نه نوي پوره کړي یعنی اتلس کلن شوي نه وي دوی په شاقه کارونه لګیا وي. بحث به وروسته ادامه ورکړو. تاسو اوریدونکو هم کولی شئ د ډرامې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره شریکې کړئ. ممکن تاسو له میلمه څخه هم پوښتنې ولرئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 2 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 40 15 30 40. میرمن ستانکزی، تاسو ویل چې شاقه کارونه ماشومان په افغانستان کې په شاقه کارونو لګیا دي او قانون نه مراتېږي. ښه ده چې خپل اوریدونکي هم واخلو. به دغه پوښتنه قاري صاحب پښتون را سره د تلیفون په لیکه دی. قاري صاحب پښتون ته ښه راغلی، مهرباني وکړئ.
لودین صاحب، بلې محترم اسدالله لودین صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته.
ډیره مننه قاری صاحب. تاسو په کلی کې د خپل ماشومانو د وضعیت په اړه راته ووایئ او له میرمن ستانکزی نه که د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه څه پوښتنه لرئ مهرباني.
زه به اول خو غواړم چې په دې باره کې زما نظر دا دی دغه په ماشومانو چې شاقه کارونه کېږي دی چې زور ته اقتصاد دی بعضې بعضې مجبوریګانې دي. او بله دا ده چې خپله یو اصلا که قانون ته وګورم نګاه څخه د اسلامي شریعت دا خپله د ماشوم پر ضد باندې یو خشونت دی چې موږ یې کوو کې مور کوي کې پلار کوي که کې اکاګان کوي د ماشومانو ګران ماشومان چې اکاګانو ته پاتې شاقه کارونه به کوي.
بله کور آباد. قاري صاحب پښتون فکر کوم اړیکې پرې سوله. میرمن ستانکزی ته یو مسلې ته اشاره وکړه چې اکثره په کورونو کې د ترونو لخوا او یا هم د یعنی والدین تر ډیره پر ماشومانو شاقه کارونه نه کوي. اما موږ تاسو د دې شاهدان یو چې والدین هم کله کله له مجبوریت نه ماشومان درانه کارونو ته هڅوي. دا رقم والدین چې لوستې وي زده کړې کړې وي خصوصا میرمنو ته او میندو ته تاسو څه وایئ چې ماشومان ولې باید پرېږدي شاقه کارونه؟
مولودین صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. زموږ د میندو او د پلرونو مسؤلیت دا ده کله چې اولاد یا د ماشومان نړۍ ته راځي د دوی شرعي دینی او وجیبه ده چې دوی خپل ماشومان په ډیر یو ښه هغه د خپل اقتصادي توان په حالت وروزي او د دوی لومړنی مسؤلیت دا ده چې هغو ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي. کله چې یو ماشوم د یولسو کالو سي د لسو کالو سي او دوی بازار ته استي یا کڅوړې پرې خرڅوي یا موټر پرې پاکوي یا نور او دوی په کورو کې ناستي دا میندې
معمولا لوست میندو ته دا لازم ده چې کله دوی لوست کو په خپل اغل لوست نه استفاده وکي او خپل لکور نووزی او ماشومان ته دا زمينه مساعده کړي چې غوډي خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکي او نالوست میندې موږ افغانستان کې ډیر نالوست میندې وینو چې دوی ډیر زحمت باسي ډیر کار کوي ډیر زحمتونه باسي او خپل کوچنیان ته دا زمينه مساعده کړي ده چې دوی درس وایي او شاخه کارونه ته ناشته
یو بل وردون کې په وخت عبدالجبار له کابل نه را سره د ټلیفون په کار خدای مهرباني وکړي هلو
بل د پلمړي قدم کې زه مې مصاحب ته لمونه وترامات وړاندې کوم او تاسو هم سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او د ملما صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې کوم ماشومان چې اتلس کلن یعنی د کار کولو عمر پوره کې بیا هم دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده نو دوی مجبوره دي چې کارونه وکړي مثلا هغه شاکه کارونه وي یا ډېر سخت کارونه وي د دوی له توان څخه لوړ وي
بله کوره بس تاسو پوښتنه فکر کوم زموږ میلمنې واخیسته مهرباني وکړئ تاسو
مننه وروره دا ډېر تاسو یو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه دا خو افغانستان په د ترې لسیز په جنگ کې واقعا زموږ غیر دیسه ماشومان یعنی غیر قانوني او غیر شرعي یعنی دوی هڅه ورکیږي شاقه کارونه ته او دا لکه مخکې زموږ یو ورور ویل دا یو نو خشونت ده دا نه په شریعت کې ستاسو مشتاسي او نه په خپل قوانینو کې
دوی ورور پښتنه دا و چې دولت ورته د کار زمينه نه برابر وکړي چې دوی قانوني سن
نه پوره کوي په مجموع کې دولت هیڅ چاته هیڅ خدمت نه کوي دولت په خپل ځان ته په خپل مسایل اخته ده او دا سه ډیر غټ مسایل ته توجه نه لري دا سره اساس بیا یو د کوچنیان لپاره خو هیڅ کار نه کوي او دا لازم ده چې خپل کورنۍ کار
هم په دې برخه کې ځمني وکي او کورنۍ هم خپل ماشومان لپاره زمينه برابر کړي بل ورور بل هلمان څخه را واخلو عبد الهادي ورور له هلمان څخه سره د ټلیفون په کرخه دی مهرباني وکړئ
یعنی د ماشومان باندې شاکه کارونه یا درنو کارونه کول ته دی اکل باندې البته یو نظر می دی چې په دې عمر کې چې ماشومان ډیر کمزوري وي او د بدن او جسمي کمزوري مې نو چې په داسې وخت کې یو ماشوم باندې د شاکه او درنه کارونه وشي نو کېدای شي د بدني حالت یې ضعیف شي او په انده کدی ځواني مرحله ته وشي هم دی بیا کېدل نه شي د هارډون او د
حالت کور به تاسو نظر مو ورید مېرمن چې له تاسو مخکې ویل چې لوست او نالوست مېندې مسولیت لري پلرونه مسولیت لري چې خپل کار وکړي او ماشومان ته د تعلیم فضا برابر کړي
بله
ځینې لوست مېرمن زموږ استاد پټولنه کې ستا چې دولسم لوست کولای شي چې یو چیرته معلم شي اما ټولنه او د غرض کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې کار وکړي څه فکر کوئ دا چې مایندو ته دا چې ټولنه ته څه پیغام لري تاسو
دا ډیر دقیق موضوع ده دا ډیره سم خبر ده چې ډیر لوست مایند لرو چې لسانس هم دی په کور کې ناسې دي او دولسم هم ویلې په کور کې ناسې ده زموږ تاسو دي اجتماع هغه ډیر خراب شرایط اول امنیتی شرایط دي دوم اخلاقی جنبه ده چې خځې معمولا نارینه دا فکر کوي چې خځې دی باید کار وکړي نو دوی ته جسمی او فیزیکی زیانونه یعنی ضرر ورسیږي او دا معلومه خبره ده دا ډیر معلومه خبره ده چې خځې په شعباتو کې په مکتبو کې په حتی په سرک په لارو کې زورور کې
ان تاسو وایئ چې اوس چاپیریال نه دی مساعد
چاپیریال مساعد نه دی نو هغه د اول از موږ د ټولنه د نارینه سالاری ده نارینه نه غواړي یعنی هغه ټولنه مساعد نه ده او ډیر وخت بیا نارینه هم دومره هغه د دانش هغه د تعلیم سطح لوړ نه ده او دوی دغه برداشت نه لري هغه کوچنیان کارت استي ولې خپل شوز ته اجازه نه ورکوي
ټولنه خو د افغانانو او د عام خلکو په لاس کې ده آیا عام خلک نشي کولای چې ټولنه بدله کړي بل اخر د خلکو اسمان دي ته ماده کې چې تاسو خو زما زور وایم دا خځې تاسو ماین دي تاسو خوين دي
بله دا خو د ټولنې وظیفه ده او دا د خلکو زور د خدای زور ده کله خلک وغواړي کله ټولنه وغواړي خپل لکورنۍ نه شروع کیږي لکورنۍ نه دغه اصلاح شروع شي په ټولنه کې خامخا یو بدلون راتلی شي
بله کور آباد نعمت الله له خوست تر اسره د نعمت الله وروره مهرباني وکي په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څه نظر لري
الو
بله نعمت الله تاسو غاورو مهرباني وکي په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي هلته هم شاقه کارونه کوي ماشومان
او دلته هم کوي شکا کرونا وړو هلکان باندې کوي مطلب نشتا پاتراپو کې بازار نه افان.
بله رادیو غږ ملک ټیټ کې ستاسو نظر مو واورید. ډیره مننه نعمت الله ورور. هم راته ویل چې په خوص کې هم شاقه کارونه کوي ماشومان. میرمن ستانکزی، افغان حکومت تر اوسه گرچې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په خپلو ستونزو لګیا دی، اما د کار او ټولنیزو چارو وزارت بعضې کارونه کړي دي، د ماشومانو لپاره روزنتونونه جوړ کړي دي، دا راز نور مدني بنسټونه دغه راز مرستندوی ټولنې جوړې کړي. مسؤلیت یې څومره ادا کړی د ماشومانو د ساتنې په برخه کې؟
ډېر ښه موضوع ده لودین صاحب. موږ ډېر ښه قوانین لرو، ډیر ښه قوانین لرو، ولې د تطبیق ساحه ډیره کمه ده او ډیر فیصدي کمه ده د تطبیق صحیح. د بلګې په توګه یو سل شلمه ماده د کار د قانون، یو سل یو ویشتمه او یو سل دو ویشتمه ماده کې د کوچنیانو د شاقه کارونه، اجباري کارونه او هغه کارونه چې د شپې لخوا دي دا منه سوي دي، ځکه کله او دا د ټولنیزو چارو او د مالی شهدا او معلولین چارو وزارت او صحت عامې وزارت دا منل د سره دا د ماشومانو په صحت او په روحي او په جسمي او فزیکی حالت ډیر بد اثر لري. کار کړی تر یو اندازې، ولې دا هیڅ د منلو وړ نه ده. زموږ تاسو د ټولنې 50% نه زیات لا تلس ټیټ ماشومان دي، او دغه لا تلس نه ټیټ دا ټول په شاقه او درنو کارونو اخته دي. دا خپل د مسؤلیت د دولت ده، ولې دولت خپل مسؤلیت په هیڅ ساحه کې خصوصا په دې ساحه کې نه ده.
کور آباد سید ولی له کندهار را سره د ټلیفون په کرخه دی. سید ولی ورور مهرباني وکړئ لاندې نظر ورته وایي. خبره ده ماشومان
باید مکتب ته ولېږي، درس ته ولېږي، سبقونه ته ولېږي، او ماشومان باید درانه کارونه ونه کړي.
بله، نو کندهار کې څنګه دی؟ کندهار کې څومره ماشومان لپاره د تعلیم فضا برابر ده او څومره ماشومان هلته په درنو کارونو باندې لګیا دي؟
ماشومان چې لکه مثال چې د کومولاتون څوک راغلي غریب خلک کنه، هغه ماشومان نه مکتب کې دي او نه مکتب کې د تدریج د نور ولاتون چې راغلي دي. بله، او چې هغه پر د دې کندهار د درسونو باندې لګیا دي، خپل څونو او خپل مکتبونه وایي.
بله، کور آباد ډیره مننه. ضرور نظر مهم اورید. تاسو مهرباني وکئ څو ویل لري
د ضرور خو ډیره سم خبر کړز. په خپل په قندار کې ما وظیفه اجرا کړې او د قندار ماشمون ډیر تر ډیر اندازې په شاقه کارونه اخته دي، ځکه چې هغه یو ډیر سنتي ټولنه ده او شوزو ته قطن اجازه نسته چې د کور نه دی باندې کار وکي، او ټول فشار په هغه ماشمانو ده. هغه ماشمان چې پلرونه نه لري او هغه ماشمان چې پلرونه مریض دی، او یا معمولا دا ټولنه په د درې لسیزو کې اکثرا خلک په معتادین سول او د اولاد نه تعلیم لري نه تحصیل او په شاقه کارونه اخته دي. موږ ډېر ښه قوانین لرو، او افغانستان د بین المللي کنوانسیون د کار هم غاړی ده، او دا کنوانسیون په 1999 کال کې د کوچنیانو د شاقه کارونو په اړه کې ډیر
ښه موضوعات لري. بحث مخ په ختمېدو ده، ډیر کم وخت پاتې ده. یو نظر غواړم ستاسو واخلم، کچیر موږ د موضوع ته لږ جوار فکر وکړو. تر ډیره مجبوریت د تسړی آماده کی چې ماشوم شاقه کار ته آماده کی، ملي سوداګر هم دلته مسولیت لري، تنه والدین بنه مقصر وي، ځکه چې اکثر ماشومان چې دی مور نه لري یا پلار نه لري، مېندې یا پلرونه وجل شي وي، په دې جوړو کې ملي سوداګر او د ټولنې نور شتمن خلک هم مسولیت لري. دوی ته تاسو څه وایي چې د ماشومان د ساتنې لپاره په حد اقل په خپل کلی کې څه وکړي؟
م دا ملي سوداګر ته وایي هغه نور کسان چې ډیر توان لري معمولا دا غشتنه ځینې لرو صدغه اطفال ته داسې یو مرستهونه کې چې د قطیر مرستې لکه د کار او ټولنیزو چارو سکي یا کالي ورکه یا بوتان ورکا یاد نه اساسی مرسته بنیادی مرسته هغه د دوی په یو مکتب کې شامل کی دوی ته مکتب جوړ کی دوی په یو ټولنه کې خپل هغه شخصیت جوړ سی فرزند د کوچنیان ډیر آسیب پذیر دي او د آسیب پذیری باید د یو ټولنه کې د مدني ټولنه د یو همکاریو کې د کورنیان حساس کړي د کوچنیان د شاقه کارو په باورت کې سپوغو کارونه کې او ملي سوداګر او نور هغه کسان او خصوصا حکومت دې ته متوجه سي دولت دې ته متوجه سي صدغه سازمانونه جوړ کی صد کوچنیان ته مرسته وکي د مرسته نه دوی ته کالی ورکي د ماقد ډوډۍ ورکي دیو میشتي دوی ته بنیادی کارو کې د تعلیم او د تربیه په خاطر او هغه
کورنیان ملي سوداګر د مسولیت ادا کړی
ما په خپل نه دي دلی او فکر نکوم چې دوی ادا کړی ز فکر کوم چې د حکومت د لوړ پوری چارې لکه زسه په یګم باز موضوعاتو کې دوی فرضاً دی میلو ته دی دوبای ته دی کرکټ میلو ته دی او ډیر مصارف
دغه مصارف کې کوچنیانو باندې وایي او سوداګر باید ماشومان لپاره هم د مصارف یو برخه ځانګړي کې تر څو د افغان ټولنې ماشومان هم په د نور ټولنې په څیر اسانه او هوسا ژوند کې کورم آباد مدافع وکیل او د افغانستان مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې غړي میرمن جمیله ستانکزی
مننه
اوریدونکو زموږ باسه دلته پات رسیدي تاسو کولای شئ azadiradio.com باندې زموږ خبرونه واوري 9 بجې شوې بل خبرونه درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي سرور صاحب مهرباني
لودین صاحب تشکر از شما و از مهمانتان ساعت 7